دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو وردونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو د زخل خانیم پامکړی د سات خبرونه ته د اروپای ټولنې غړي هیوادونو او امریکا د ناروی تر ناستي ورسته په یو غړی اعلامیه کې پر طالبانو جغ کړی چې په افغانستان کې د نن دی ټول بشري او د شوزو کونه خوندې کړی په دغه خبر پانه کې چې پرند پنځمه برس خبرې راغلي چې طالبان به تراګری او نشي توکو د کاچاګ پر وړاندې پر خپل ژمنو عمل کوي د خبر پانی خبرونکو غوړو هیوادونو فرانسې جرمنی ناروی ایتالیا انګلستان او امریکا ټینګار کړی چې له طالبانو سره یې لیدل کتل او ناسو تر سره کول دا غوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنی نه دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د فرانسې جرمنی ایتالیا ناروی او برتانیوي استازو د همدې رواني جنوري میاشتې په صدر وشتمه په اوسلو کې د طالبانو د استازو او د مدني ټولنې د غړو سره د افغانستان په وضعیت وژغیدل ټول شمول حکومت د میرمنو جنو او اقلیتونو په ګډون بشري حقوقو ته درناوی د نړیوال ټولنې اساسي شرطونه دي چې لمخې به د طالبانو سره ګډ کار کیږي د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ادا کړی چې له هم د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد استفاده کیږي او په وینا یې لوړپوړو پاکستانی او د طالبانو چارواکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د کټارو د لګولو په هکله یو نظر لري د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مهدی یوسف د پنځمه پر زویل هیڅ شک نشته چې د پاکستان ضد تراګری ډلې د افغانستان نه فعالیت لري د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار د خپل هیواد د پارلمان د بارنو اړیکو په یو غونډه کې همدا شانول چې د طالبانو په حکومت کې د سلسله مراتب د نشتون په دلیل د افغانستان او پاکستان د پولي پوجدو کې د غزن سیم د لری کولو پیښه رامسسي ودی د پاکستاني مقام زیاته کړي چې د پاکستان لوړ پولي مقامات او د طالبانو مقامات د سرحدي کټارو لګولو په اړه یو نظر لري او په وینا یې ها کسان چې د کار خند کیږي د طالبانو د حکومت د سیاست استازیتوب نه کوي شاغلی یوسف یوزل بیا ټینګار وکړ چې پاکستانی طالبان د کلنو راځي د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان پر ضد استفاده کړی دا او په وینا د افغانستان په خاورې کې د پاکستانی طالبانو شتون نسی کېدلی چې په یو شپه لمنځه یوړل شي د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستانی مقام د څرګندونو پاړه خبرګون نه دی شوړل د پاکستان پوسټ تایید کړی چې د تیری شنبه په ورځ د بلوچستان صوبې په کچ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټ د برید لامل لس سرتیری وژل شوی او درې تنه نور زخمیان شوی دي د دې پیښې مسولیت ناقانونه ګرځول شوی د بلوچستانو وسلواله ډلې بی ال اف منلې ده د لیویز یو چارواکي امریکا ژغت ویلي چې معلومات شي چې وسلوال کسان چې شمیره شاوخوا 15 وو پوسټای ونیوله او بیا یې برت پیو کړ د پاکستان د پوز درسنیو څنګه په یو بیان کې ویلي چې یو وسلوال وژل او څو تنه نور زخمی کړی دي او زیاته کړي چې درې تنه نور نیولي او د نور وسلوالو پسې چاړي عملیات پیل کړی دي د اوکران ملي ګارد یو سرتيري پوند د پنځمه پرز په خپل ملګرو دزي کړي او 15 تنه وژل دي د اوکران د کورونو چارو وزارت ویلي چې دا پیښه د پایتخت کیف څخه 1500 کیلومتر لري د ډنپرو په جنوب ختیځ کې سیمه پولیسو برت کوم کې نیولې او له معلومه نه ده چې د سرتيري ولي خپل ملګري وشتري دي په وژل سو کې یو ملکی قسم شامل دي د اوکران د کورونو چارو وزارت ویلي چې برت کوم کې سرتيري 40 کال عمر لري او د برت پر وخت په یو نظامی فابریکا کې د ګارد په توګه دند تر سره کوله د اوکران جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی چارواکو ته د دی پی شي د بشپړی پلټنی او ارزیابي امر کړی په اوکران کې د پیښو په داسې حال کې چې په کیف او لودیز نړۍ کې د اندیشنې مخ په ډیرې دودي چې ماسکاو شای هر شیبه په اوکران يرغل وکړي خو کرملن دا نه مني چې د پخوانی شوروي اتحاد په دې ملګری هیواد د يرغل پلان لري روسیه د پنځمه پر ورځ ویلي څرګند ده چې متحد ویلتون نه دی غوښتي چې د ماسکاو اومده امنیتي اندیشنو ته ځواب وایي خو د اوکرين پر سر نور خبرو ته دروازه خلاصه پریښده د کرملن وایي دیمټري پیسکوف وایي چې د روسیې وړاندیزونه ته د واشنگتن د رسمي ځواب ویلو په حق له نغواړي چې په بیړه نتیجې ته ورسیږي شغلی پیسکوف وایي چې دا به وخت نیسي چې ماسکاو د امریکا د چهارشنبه د ورځې ځواب ورزوي د امریکا ساحل ساتونکو د پنځمه پر ورځ ویلي چې ډیر ژر به د فلوریدا ساحل ته نږدې د مشکوکو انساني کاچاګبرو کشتۍ د چپکېدو په پیښه کې د لادرکسو لسګونو کسان لټون پایته ورسوي د ژغورنې عملیه ویلي چې په کشتۍ کې سپاره د څلويش کسانو څخه د 15 کسانو جسدونه پیدا کړي دي په دغه پیښه کې یوازې یو کس ژغورل شوی دی ساحل ګارد د پیښې په احتمالي ژوندې پات سو کسانو پسې د الوتکو او کشتیو په ذریعه د لټون عملیات پیل کړي او ویلي دي چې که نور معلومات ترلاسه نکړي نو د لټون عملیات به د مرکز ته کېدو ورسته ختم کړي دغه یو تن چې ژغورل سوی ویلي په کښتۍ کې نور نه دېرش تنه سپاره وو او هیڅ چا هم د ژغورنې واسکټې نه درلودې. هغه زیاته کړه چې دغه کښتۍ د جنوري په 22مه نیټه له بهاماس څخه حرکت کړی وو او د سمندر په سختو څپو کې ډوبه سوه. مهاجرین له ډېره وخته راهیسې د بهاماس د ټاپو څخه د امریکا متحدو ایالتونو د فلوریډا ایالت ته د رسېدو لپاره دغه لار استعمالوي. او د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ لوبډلې د نړیوال جام په کوارټر فاینل کې د سریلانکا لوبډلې ته ماته ورکړي او د دې سیالیو نیمه پای لوبې ته لاره وموندله. د افغانستان لوبډلې په خپل نوبت کې د سریلانکا لوبډلې ته د 115 منډو هدف ورکړ، خو سیالي لوبې د هدف پوره نه سوه کړی او ټول لوبغاړي په 110 منډو وسوځېدل. افغانستان به د برتانیې د لوبډلې سره د فروری د میاشتې په لومړۍ نیټه په نیمه پای لوبې کې مخامخ شي. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیوز خبرې ده.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا رپورت واوري چې په ولایتونو کې د یو شمیر خصوصي رادیوګانو مسؤلین وایي چې د اقتصادي ستونزو سربیره چې د رادیوګانو مسؤلین ورسره مخامخ دي، د یوې څرګندې مطبوعاتي کړنلارې نشتون او اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه ده. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواري رپورت ده.
افغانستان کې د ژوند د نورو برخو په څیر د تیر 2020 میلادي کال د اگست د 15مې سیاسي بدلون د خبريالانو او رسنیو پر فعالیتونو هم ډیر اغیزه کړی، چې لامل یې د بیپولي راپور ورکونکو سازمان RSF او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د یوې ګډې سروې پر اساس د خزینه خبريالانو په ګډون 80% خبريالانو خپل کارونه له لاسه ورکړي او تر 30% پورې رسنۍ تړل شوې، چې په سروې کې لوی علت اقتصادي ستونزې ښودل شوې دي. یو شمیر خبريالان وایي چې حتی په کابل کې د خبري پوښښ پر مهال د امنیتي منصوبینو لخوا مخنیول شوی او د خبري پوښښ په ځانګړي ډول د خزو لالونینو پر مهال ورته د خبري پوښښ اجازه نه ورکړل شوی او کله کله د امنیتي ساتونکو لخوا ورسره تاوتریخوالی هم شوی دی. په ځینو ولایتونو کې پر راډیو خبرونو کې د موسیقي او سندرو خبرول او هم د خزینه وایندوانو غوږونو خبرول هم بند شوی، خو دا ډول بندیزونه په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دي پلي شوی او په ځینو ولایتونو کې لام خزینه خبريالان او وایندوان د بندې سپرته خپل کارته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د رسنۍ وزادۍ ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ژمن دي او څه کوي چې رسنۍ سره مرسته وکړي. په ولایتونو کې د یو شمېر راډیوګانو مسؤلینو امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د اقتصادي ستونزو سربېره دوی د زړه نورو ستونزو سره هم مخ دي.
محمود ابراهیمی په زابل کې د سرغ راډیو مسؤل: د اوس پیلن لپاره خو زموږ ننګونې یوازې اقتصادي او مالی ننګونې دي، او لله الحمد نورې خاص ننګونې نه لرو. او د زابل ولایت اطلاعات کلتور لریاست سره ډیره شه ما انګلرو او هغوی لمج سره په سنی زبرخه کې ډیره زیات همکاري کوي.
څنګه چلوي رادیو سندري پکې اچوي؟
سندري مشتمه منیات نه دی ویلې، خو هغه د ټولنی او خلکو نفس ته ګورو او په هغه شکل خپل خبرونه مخته وړو. زابل کې مش خپل په خپل رسنی کې شجینه خبريالان نه مخکې درلودي او نه وسلرو او نه په دې اړه تر اوسه مش خاص خبرې کړي.
مداخله سره مخ شي بیاس
په زابل کې مشتر وسه له هیڅ داسې مداخله سره نه مخسوي، فقط له اطلاعات کلتور له رئیس سره خبره کوو او له هغه سره سنیزه برخه شریکو او هغه را سره کاملا همکاري کوي.
زما نوم نورګلاب حقیقت، د ننګرهار ولایت کې د حقیقت غږ رادیو په نوم باندې یو اف ام رادیو لرم او دا غي د امتیاز خاوند یم. زموږ زیات مشکلات چې دي د اقتصادي دي، ځکه چې مونږ سره چې حکومتي برنامه وي کوم زینب چې مونږه تمویلی دلو اغه برنامه اوس بیخی ختم شوی دی او یا پنس باندې برابر دی. او دویم غټه سنځه دا ده چې مونږ آلته کوم خبر نشو یا رپورت جوړو یا کوم خبرونه جوړو، نو پاغي کې مونږ سره غټه سنځه او مشکل دا دی چې مونږ خبريالان په دې ویره کې دي دا څنګه چې د امارت اسلامي مسولین او کارکون کې ورته یو سنځه او مشکل جوړ نکا. نو دا یو واضح قانون د امارت اسلامي نه رامز ده شوی در رسنیو لپاره چې هغه د رسنیو کارکون کې ډاډه شي چې دغه خپل خبرونه په سم ډول مخ په وړاندې یوسي.
سندري خنده شروي
هر سندري خو په دې حالاتو کې بیخین ځکه نه شو، نو کو سندري شو کې دې شي زموږ کارکون کې یو مشکل سره مخامخ شي.
د خزو خبريالانو غوونه نشروي،
د خځه خبريانو بالکل کوم خبر مونږ سره بالکل خبرونه نشو مونږ سره بیا په روغتي برخه کې ډاکټران خزینه دي هغه مونږ ته امارت اسلامي اجازه راکړي په ډاډه زړه باندې خبرو کې مشکل نشته.
د هرات په ولایت کې د رادیو سحر مشره پرشته کلمي وایي چې دا شاوخوا 15 خزینه خبريالان د خپل رادیو چاري پر مخ وړي او لوی اندېښنې اقتصادي سوزي دي چې عمل د خپل رادیو یو شمېر کارکونکي له کاره ګوښه کړي دي. مېرمن کریمي وایي چې امنیتي اندېښنې هم لري.
اگر خبرنگار ما بیرون میشه دنبال گزارش میره و با صد دلخوره تا او دفتر میایه.
د طالبان و د اسلامی امارت د چارواکو لخوا د پرلپسی ډاډ سره سره رادیوګان او شمیر مسولین غواړي چې په ولایتونو کې دي د رسنیو او ولایتي ادارو ترمنځ د همغږۍ لپاره پر ولایت کې د امنیتي ادارو او رسنیو د اساسو ګډې کمیټې جوړې کړي. په کابل کې لوړاندې دغه یو کمیټه فعالیت کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د ناروې صدر اعظم وایي د طالبانو سره لیدکاته د رسمیت پیژندنې معنی نه لري خو خبرې اترې ګټورې دي چې پایلې به یې هم شي وي. د بل خوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي په طالبانو ژغ کړی چې د میرمنو پر مخ د ښوونځیو او دفترونو دروازې خلاصې کړي. عمومي منشي پرون د امنیت شورا په غونډه کې افغانستان ته د پیسو د لیږد د سیستم د رامنځته کولو غوښتنه هم وکړه. دغه اداره وایي چې په افغانستان کې یوازې سږ کال 2.3 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټیرش وایي چې افغانستان په یو نری تار پورې ځوړندې میلیونونه کسان له سخت لوږې سره مخامخ دي. تعلیمي او اجتماعي خدمات د سقوط په حال کې دي او د نغدو پیسو کموالی د بیوزلو خلکو لاسنیوي محدود کړی دی. ښاغلی ګوټیرش د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې وویل
We need to suspend the rules and موږ باید هغه اصول او شرایط وزندو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زمونږ د ژوند ژغورنې عملیات هم محدودوي. اوس چې د سخت ضرورت وخت دی باید د اصولو ته لسره کتنه وشي. ضرورت دی چې ادارو او ملي شریکانو ته حقوقي ډاډ ورکړو چې د بندیزونو د ماتولو له ویرې پرته د بشري چارو له کارکوونکو سره کار وکړي. موږ باید د نقدو پیسو په زیاتوالي سره د افغانستان اقتصاد په حرکت راولو. موږ باید اقتصاد ګړنګ ته له غورځېدو راوګرځوو. دا په دې معنا ده چې د کنګل شویو شتمنیو د پریښودو لارې چارې وموندل شي او د افغانستان له مرکزي بانک سره بیا تعامل پیل شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې له افغانانو سره د مرستې غږ وکړ چې د همدې اونۍ په پای کې طالبانو په اوسلو کې له غربي ډیپلوماتانو او د افغانستان د مدني ټولنې له غړو سره ولیدل. د ناروې صدر اعظم وایي د طالبانو سره د رسمیت پیژندنې په اړه خبرې نه دي شوې.
ناروې ته د طالبانو سفر د رسمیت پیژندلو معنا نه لري. ما په واضح ډول ویلي دي خو زه د افغانستان د مدني ټولنې د ملي استازیو او طالبانو څخه اورم چې دا خبرې ډېرې ګټورې وې. د یک شنبې په ورځ هغوی 8 ساعته مخامخ خبرې وکړې او زه چې څومره خبر یم خبرې ګټورې وې. مذاکرات نه دي شوي، موافقې نه دي شوي، خو یو ښه پایل و چې ښې پایلې درلودلی شي.
اغلی محبوبه سراج چې په اوسلو کې هم د طالبانو سره خبرې کړې وي د امنیت د شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې افغان میرمنې له خپل حقوقو نه تیریږي.
که څه هم داسې ښکاري چې نړۍ افغانستان او د افغانو میرمنو حقونو ته شاړه ولیده، موږ له خپلو حقونو نه تیریږو. موږ اوس هم هره ورځ مظاهرې کوو. د تهدیدونو، وسلو او تاوتریخوالي سربیره مظاهرې کوو. موږ د خپل حق او عدالت غوښتنه کوو، خو موږ د بریا دپاره ستاسې سیاسي او مادي مرستو ته اړتیا لرو.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان لپاره په 2022 کال کې افغانانو سره د مرستې لپاره انتقالي تعامل کاری چوکاټ پرانستی دی. د ملګرو ملتونو دغه کاری چوکاټ لپاره 8 میلیارد ډالر په کار دی او دغه اداره وایي چې پلان لري په 2022 کال کې څه باندې 22 میلیون افغانانو سره بشري مرستې وکړي.
The resourcing need for WFP is $2.6 billion.
WFP د 2022 کال لپاره 2.2 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. دا په میاشت کې 260 میلیونه کیږي. خدا د ورځې هر کس ته یوازې 10 سنت رسیږي. موږ پیسو ته عاجل اړتیا لرو چې خلکو ته مرسته ژر ورسوو.
د دې سربیره ملګری ملتونه د افغانستان د روغتیا، تعلیم او نورو ټولنیزو سیستمونو د ساتلو لپاره 3.6 میلیارد نور امریکایي ډالر هم غواړي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناتو او اوکراین په اړه د روسیې امنیتي اندیښنو ته یې لیکلي جواب ورکړی دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې اوکراین ته د ناتو لخوا د غړیتوب ورکولو په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او اوس د روسیې وار دی چې زموږ لخوا وړاندې شوې ډیپلوماتیکي طرحې ته جواب ووایي. د راپورټ نور تفصیل له واحد فیض خواوري.
په داسې حال کې چې روسیا په بلاروس او اوکراین سره په خپلې پولې د عسکرو او تجهیزاتو ځای پر ځای کول ته دوام ورکوي، د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د مسکو غوښتنتې لژمن سره سم لیکل جواب سپارلی دی.
زموږ ځواب روسیې ته د یوې جدي ډیپلوماتیک لارې د غوره کولو وړاندیز کوي. کوم سند چې موږ روسیې ته وړاندې کړی د روسیې د هغو کړنو په اکله د امریکا او متحدینو او ملګرو اندېښنې پکې شامل دي چې امنیت ته زیان رسوي. د روسیې اندېښنې په اساسي او عملی ډول څېړل شوې دي او هم زموږ له خوا په هغو مسایلو باندې خبرې کول چې ښایي دواړه لوري وکول شي د نظر نسبی توافق پکې پیدا کړي.
له ښاغلي بلینکن څخه وپوښتل شل چې د ناتو له خوا د اوکراین په شان د نوي غړو د منلو په پالیسۍ کې د روسیې د غوښتنې لمخې کوم بدلون راغلی کنه.
تر ټولو لومړی باید وایم چې کوم بدلون نه دی راغلی او په راتلونکي کې به هم رانه شي.
شنبه پورز ولسمشر جو بایدن ویل که چیر روسیا په اوکراین برید وکړي نو په ولسمشر پوتین باندې به بندیزونه ولګوي. د بهرنی چارو وزیر خاغلی بلینکن په دې حق له ویل
کوم اقدامات به چې موږ ترسره کوو مستقیما به په هغو شیانو تاثیر وکړي چې ولسمشر پوتین ورته ډیر اهمیت ورکوي، لکه د روسیې د اقتصادي او مالی راکړې ورکړې وړتیا، د دفاع او پرمختللې ټکنالوژي د سکتورونو لپاره د ټکنالوژي انکشاف، او لکه څنګه چې ولسمشر وویل هر څه به پکې شامل وي.
کرملین د چهارشنبه په ورځ وویل چې په پوتین باندې شخصي بندیزونه به کوم تاثیر ونه لري او د اوکراین د شخړې له کمولو سره به مرسته ونه کړي. خو د چارو ځینې شنونکي د روسیې د جمهور ریاست له دې څرګندونو سره مخالف دي او وایي د سویفت له خوندې شبکې څخه چې د نړۍ په کچه په زرګونو مالی ادارې او مؤسسې له یو بل سره نښلوي د مسکو پرې کول به هغه څه وي چې کرملین ورڅخه زیاته ویره لري.
که چیرې روسیا له سویفت نه پرې شي، لکه څنګه چې امریکایانو له ایران سره دغه کار وکړ، نو روسیا به له اقتصادي پلوه ډېره وځپي. د دغه کار امکان ډېر دی او دا هغه څه دي چې په واشنګټن کې همدا اوس ورباندې بحث کیږي. همدارنګه به پوتین ته د نږدې سوداګرو پیسې چې د ښاغلي پوتین شتمني ده او دوی د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ساتي بندي شي.
په داسې حال کې چې روسیې د چهارشنبه په ورځ له اوکراین سره په پوله د روستوف په سیمه کې نوي پوځي تمرینونه پیل کړي، یو جګپوړي امریکایي چارواکي وویل چې په اوکراین باندې به برید سره په اقتصادي بندیزونه پیل شي او روسیې ته به د مصنوعي ذکاوت، کوانټم محاسبي او هوایي سکتور د تولیداتو په ګډون د عصري ټکنالوژۍ د امریکایي تولیداتو صادرات هم بند کړ شي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. شمالي کوریا د پنځشنبه په ورځ دوه نور بالستیکي توغندې هم وار کړل. لا سیول څخه به د امریکا جاغ د خبریال بلګالو د رالیژل رپورت خلاصه ل سید سلیمان شاه څخه واوري.
د جنوبی کوریا پوز وای چې شمالي کوریا د لند واټن دوا بالستیکی توغندی د پنځشنبه په سهار وختي وار کړل. پروانه میاشت کې دا د شمالي کوریا نه هم او لسم بالستیکی توغندی او چې د جاپان د سمندرګي په لوري وار کړو. د جاپان صدراعظم فومیو کیشیدا د پنځشنبه د ورځې د توغندی وارول ډېر افسوسناک او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو نه سرغړونه وبلله. واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویل چې د توغندو ازموئل د سیمې او نړۍ امنیت ته ګواښ متوجه کوي. دا ښکاري چې شمالي کوریا اصلا غواړي چې پر متحده ایالاتو باندې خپل فشار زیات کړي او په پرلپسې ډول یې بالستیکی توغندي په داسې حال کې وار کړل چې له متحده ایالاتو سره د اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې له ډېر وخت نه ځنډ راغلی دی. امریکایي مامورانو په شمالي کوریا باندې غږ کړو هغه مذاکرات ته بیرته رجوع کړی چې په 1998 لمریز کال کې پریخیو، خو شمالي کوریا انکار کوي او وایي چې لومړی باید متحده ایالات هغه هیواد ته په نظامی او اقتصادي امتیازاتو باندې قائل شي. په عین وخت کې د کوریایي او امریکایي مطبوعاتو د رپورټونو له مخې ویل کیږي چې جمهور رئیس جو بایدن یو مسلکي او سابقه دار امریکایي ډیپلومات فیلیپ ګولدبرګ د جنوبي کوریا لپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه باندې نومولی دی. ګولدبرګ پخوا د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې پر شمالي کوریا باندې د لګول شو بندیزونو د کوارډینیشن او انسجام د دفتر مسؤلیت په غاړه لرو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدر منوریدونکو، د طالبانو له واکمنېدو څخه وروسته ډېر شمېر افغان هنرمندان او سندرغاړي له هېواد څخه وتلي دي یا یې خپل مسلک پرې ایښی او پټ ژوند کوي. بهر میشتي هنرمندان اوس د کنسرتونو په جوړولو هڅه کوي چې له خپلو همکارانو سره مرسته وکړي. تیر اونۍ په لندن کې د هیلي د سندرو په نوم افغان، ایراني او هندي هنرمندانو یو کنسرت په لار اچولی و. پام وکړئ په دې اړه د فرانس پریس د اژانس رپورت.
چې هموین څخی خپل سترګې پټوي او خپل کوتي په صدف کاری شوی رباب باندې تیروي، داسې احساس کوي چې افغانستان په غېږ کې نیولای.
هر ځل چې زه رباب غږوم داسې احساس کوم چې په افغانستان کې يم او هر افغان دغه احساس لري. زاده موسیقي هر ډول عالی سره مینه لرم، خو کله چې رباب په لاس اخلم داسې احساس کوم چې افغانستان زما په لاس کې دی.
همایون سخی له کالیفورنیا نه لندن ته راغلی و چې د باربیکان د کنسرتونو په تالار کې د نورو هنرمندانو سره په ګډه د افغانانو سره د بیړنۍ مرستو لپاره د کنسرت للارې بس بنه ټوله کړي. ایرانی کمانچه غږونکی ادیب رستمی د کنسرت د مشق او تمرین پر مهال ویل چې د افغانستان وضعیت ته د خلکو پام اړول اړین دی.
Yes, it is a heavy agent event and I hope
دا یو مهم کنسرت دی او زه هیله لرم چې مونږ د افغانستان د وضعیت په اړه د خلکو په هاوی کې چلوړ کړو چې اوس افغانان ورسره مخ دي.
په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د پاپ په ګډون موسیقي نسبی وده کړې و. د افغانستان ځینو تلویزیونونو حتی د استعدادونو د سیالۍ پروګرامونه هم جوړ کړي و، خو وقته د طالبانو له راستنېدو وروسته اوس دودیزه افغاني موسیقي په بهر کې په مینوالو تکیه کوي.
جاست امیجن یو نو ان لندن،
تصور وکړئ په لندن کې خلک هر شپه چې وغواړي په اسانۍ سره کنسرت ته لای شي، خو په افغانستان کې موسیقي لامانه شوې ده. موسیقي بالکل نشته. تصور وکړئ که په لندن کې هیڅو کنسرت ته د تګ اجازه ونه لري.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د اکتوبر میاشت کې نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي و اسلام کې موسیقي منع ده، خو هیله یې ښودلې وه چې پر خلکو د فشار پر ځای به دوی وهڅوي چې داسې ونه کړي.
افغانستان کې څوک موسیقي نشي غږولی، موسیقي منع ده. تاسو به هغه انځورونه او ویډیوګانې لیدلې وي چې دوی د موسیقي آلات سوځوي. زما د اطلاعاتو په اساس اکثره هنرمندان هڅه کوي چې له هېواد څخه ووځي. له هېواد وطن هم ډېر ګران کار دی او چیرته سړی ولاړ شي او څنګه خپل مسلک ته دوام ورکړي.
قدر من اوریدونکو، دا د اوس به د امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا د خپل بین المللي متحدینو او انډیوالانو سره ژمنه کړې ده د مالی سره مرسته کوي چې دیموکراتیک حکومت لوي ته بیرته راستنه شي. مالیان په تیرو شپاړسو میاشتو کې د کودتا سره مخامخ شوي دي. پاوز دو همزلی حکومت نیولی دی او افراطي ډلو ته نوره ملي خاوره ورپریښي ده. د مالی انتقالي حکومت اوس د واګنر ډلې له قواونه چې روسیې ملاتړ کوي په اصطلاح په مرسته باندې غور کوي. راپورټونه وایي دغه تړون به په میاشت کې مالی ته د لسو میلیونو ډالرو تاوان ورسوي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس په یوه لیکل شوې وینا کې وویلې په دغه پلان سره امریکا ته د خطرې زنګ دی چې پیسې اړوي چې د مالی د وسلوالو قواوو او په عامه خدمتونو کې به ورنه کار واخیستلی شي. ګمان دی د واګنر ډله به د یوجینی اپریګوژنی له خوا تمویلیږي چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین یو متحد دی. د امریکا، برطانیا او اروپایي اتحادیې له خوا په پریګوژین باندې بندیزونه لګیدلې دي. ښاغلی پرایس نوویلې د واګنر قواوې به چې د خپلو بې ثباتۍ فعالیتونو او له بشري حقوقو نه د سرغړونو له کبله شهرت لري مالی ته سوله را نه وړي، مګر هیواد به لا نور پسې بې ثباته کړي. د څرګنده کړه د مالی له شتمنۍ نه باید د مالی خلک ګټه لاسته راوړي او نه به غیر مسؤولې خارجي قواو ته چې د ریکارډ په کچې سره د محلي خلکو نه غلطه ګټه اخلي ګروي ورکول کېږي او کوربه هیوادونو ته تاوان رسوي چې په خپلو پیسو کنټرول نشي لرلی. اروپایي اتحاد د دسمبر د میاشتې په 14مه نیټه د واګنر په ډله بندیزونه ولګول. دغه ډله تاوتریخوالي ته لمن وهي او په منځني ختیځ، یوکراین او افریقا کې له بشري حقوقو نه جدي سرغړونې کوي. امریکا دغه بندیزونو ته هرکلی ووایي. لکه څنګه چې نتاق پرایس څرګنده کړه، هغه هیوادونه چې د خپلو سرحدونو نه دننه د واګنر ډلې ځای په ځای تجربه کوي ژر به خپل ځانونه نیسمن، کمزوري او کم خوندي احساس کړي. د څرګنده رپورټونه وایي د واګنر ډلې ته د مالی بلنه د څه باندې 20000 بین المللي سوله ساتو او عسکرو ونډې د خطر سره مخامخ کوي. په مالی کې ټول دغه سوله سات او عسکر د مالی د خلکو یا د حکومت په تاوان نه دي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په مالی باندې غږ وکړ چې په ساحل کې د نور ثبات لپاره مهم دی او له مالی نه یې وغوښتل چې اساسي قانون او دیموکراتیک حکومت تلوي ته راستنه شي. د واګنر ډلې په شان د لوټمارو، خونخوارو، خارجي اکټرانو حضور ځن راوستل شي او دغه نتیجې ته تاوان رسوي.
تاسو د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.